نہ فرشتہ جانے. درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکو اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. غزنی کې وزګار ځوانان وایي بیکاری دوی لیواله کړي چې نشو یا وسلوال مخالفت ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خبرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې ته ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. د لمرنۍ یو ساته پښتو خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکله دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کړی چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې. سپینه ماڼۍ وایي که ثابت شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې پرې کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعام ورکړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، امریکا به سخت ځواب ورکړي. ښاغلی اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداری ورکوو، موږ به خبرې ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکا د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ترامپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلی ترامپ تر سخت فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ترامپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې او په لیکلې بڼه یې څه نه دي ورته ویلي. بلورته ټاکل شوی د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د همدې راپور د وضاحت لپاره د قانون جوړونکو یوې غونډې ته وضاحت ورکړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له امله به یې بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې ریاست مشر نجیب الله عادل د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا کونړ ولایت کې سږ کال زر جریو پورې هندوانه کرل شوې ده او لسګره ټنه حاصلې ورکړې ده. مجموعي عاید 24 میلیونه افغانۍ د خانم ته ورسېږي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرهنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو تر څنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو لګېدلې دي. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړوند آژانس دی. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډېره اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره توکي اروپا ته قاچاقیږي، خو تهران په دې تورن شوی چې لویدیځوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د څېړنو پر مهال د یوه امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کرونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي، هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي، او د قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پاریس کې میشتې د بې پولې خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې. په تاجکستان کې د رسنیو د ملي خپلواکۍ ټولنې مشر نوریدین قورشبایف وویل چې دا قانون به چارواکو ته د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د رسنیو د ځپلو لپاره ډیر واک ورکړي. ټاکل شوې ده د روان کال په وروستیو کې په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راديو واوريدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. سولې ته د افغان ولسمشر نوی ګامونه راتلونکي اونۍ هم د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشی کېدو برخلیک معلوموي.
مال ټول بنسټونه نه غوښتلې دي چې هغه باندې چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسید، یعنی نهایی سي.
په برچی کې د بې پولې ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یوه نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکوونکي یې کم دي.
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روختی ها وزارت تداویل رو چه وراندی پده روختون که نگده 300 کسان پا کارخته و هغه هم دیه بی برخی لپاره خو وست در طول روختون لپاره سلوی کچا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې بیا وزګار ځوانان د کار له نشتوالي شکایت کوي.
چو غوی متات کی غل کی ار لوبک ار مشکلات جوړی وی د وزب خپل داسیمه د ارس زب خپل مخامخ
نور مسائل همشته. دویم نیمایي بشری حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. هله دا تر پایم ملتیا وکړی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکي اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سولې خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو هم ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان حکومت د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکی اونۍ کې به یو بس له اتلسو ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري، یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړي دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 15,000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشې کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غني وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشې کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 500,000 څومره طالبان خوشې کولی شي.
تر یک شنبې پورې مال ټولو بنسټونه غوښتلي دي چې هغه بندي چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسېږي، یعنی نهایي شي. په عین الحال کې دا بدلون ده، مبادله ده. ټول موږ بندیان چې طالبانو سره دي باید واضح شي چې چیرې دي او څه وخت خوشې کېږي. بې له دې نه چې موږ بندیان خوشې شي دا یو اړخیزه نه کېږي.
طالبانو ویلي دي کله چې د دوی بندیان آزاد شي دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کېږي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یوه هېواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هېوادونه پکې داخل شي، خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږو. قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې پر قطر کې وسي. پس له فضل د خدای ډېر هېوادونه دي چې علاقه یې نیولې، مینه یې ښودلې ده. اندونیسیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی، چین، روسیه، ژاپن باندې ناره کولی شو، نورو باندې.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل.
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي. طالبان وایي لوی ښارونو کې بریدونه کم کړي، خو حکومت وایي طالبانو لا هم تاوتریخوالی جاري ساتلی. د تاوتریخوالی په لړ کې یوه نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسله والو پر یوه زیږنتون برید وکړ. په دغه برید کې د میندو او وړو نوې زیږیدلو ماشومانو په ګډون 20 تنه ووژل شول. هغه مهال د برید مسؤلیت داعش واخیست، خو حکومت ویل چې دا برید د طالبانو کار دی. اوس له یو نیمې میاشتې وقفې وروسته دغه روغتون بیرته پرانستل شوی، خلک ورته خوښ دي، خو کارکوونکي وایي چې ډیر محدود دي او هغه شمیر کارکوونکي چې پخوا وو اوس دغه تشکیل روختون ته نه دی منظور شوی. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته.
د هغه روختون دوباره فعالیدل چې نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و. د افغانستان د امنیت روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال ویل
تونستیم کې از
دی وای موږ وتوانیدو چې د موجوده امکاناتو نه په ګټنې د روختون یو وار بیا فعال کړو. اوس مو دلته د کابل د نورو روختونونو نه سلويختنه متخصص ډاکټران، نرسان، قابلګانی او خدمتي پرسونل په کار وګمارل.
ضیف کړم به یې رسالت خدمتي
دی وای یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روختون، رابعه بلخي او استقلال روختونونو نه دلته موظف کړی دی. د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان لمریز کال د سور د میاشتې په 23 ډلیزه حمله وشو چې لاملې د نوې زیږیدلو ماشومانو میندو په ګډون 20 تنه وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. دا حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. د بی پولی ډاکټرانو موسسې د روختون زیګنتون د برخې د مدیریت دنده درلوده، خو لدې خنړې حمله وروسته دغه موسسې لدی روختون سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغې کړې چې پر یاد روغتون تر بریده یو میاشت وروسته لا هم د هغه حملې د انګیزي او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول. خو د امنیت روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روغتون سره د ځینو تجهیزاتو مرسته کړې ده. په همدې حال کې د دې روغتون یو شمېر کارکوونکي په روغتون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي. د دې روغتون کارکوونکي بصیره
او امکانات را کې ام اس اف با 300 او بالای 360 نفر
امنیت روغتیا وزارت تداویل لرو چې وړاندې په دې روغتون کې نږدې 300 کسان په کار اخته وو. هغه هم د یوې برخې لپاره خو وس د ټول روغتون لپاره سلوي کچا کفایت نه کوي او نشو کولای کارونه په سمتوګه پر مخ یوسو.
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بتانیم.
خو د دې روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دې روختون دوباره پرانستل لویا لاستراوړه نه ده.
از طریق وزارت مدرسه
اتمه دیوی لبشری پلاوه به موږ نیمګړتیا ویلرو خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مهم شریک کړی دی. تامې روغتیا وزارت لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دې روغتون لپاره یو سل ودر نور بالمقطع کارکونکو ونیسي ان شاء الله په دې سره ستونزه حل کیږي. د برچی په دې سل بستریز روغتون د حمله مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلیو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورستر بلی د پراختیا په حال کې دی په روغتیایي مرکزونو حمله د اندېښنې وړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټولو خارونو کې په 1299 او په لوی خارونو کې په FM 3.15 خبرونه لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواک کمیټې موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم فساد سره مخ دی. کابل کې د دې کمیټې غړي وایي د شپږ میاشتنۍ موندنو پایله کې د نتیجې ترلاسه کړي، خو د تدارکاتو اداره وایي دوی د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکي کمیټې میک موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم کې اقدامات سیاسي دي او د ډیرو لاستراوړو خبر به بنسټ دی. دا کمیټه وایي چې سیړنه یې سلورو برخو، سیاست، تشکیلاتو، د قراردادونو د پلي کولو د مراحل او رونتیا برخه کې کړي چې د افغانستان د تدارکاتي سیستم کې و دېش موارد ستونزې په ګوته کوي. د دې ادارې د عامه تدارکاتو لوړپوړي سلاکار مرتضی نوري د شنبه په ورځ د کمیټې تر راپور ورکولو وروسته ازادي رادیو ته وویل د میک پر راپور کې چې کومې خلاګانې او ستونزې په ګوته شوې کولای شي تدارکاتي سیستم کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي.
لدی خلاو په ګټه اخیستنې ناوړه ګټه اخیستونکي کولای شي فساد وکړي او بډې واخلي. زموږ راپور ښیي چې د تدارکاتو ملي ادارې کمیسون او ولایت کې کومې خلاوي دي.
خغلی نوری وای د میک راپور د لسکه سیستم لخوا چې کورنی او بهرنی متخصصین پکې شامل دي په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او د ستونزو د حل لپاره سپارښتنې هم پکې شوې دي. د نوموړي په خبره ټیم موندلې چې د افغانستان په تدارکاتي سیستم کې له صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او فساد موجود دی او د نورو کلونو په پرتله د تړونونو په برخه کې هم فساد کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي تدارکاتو ویان رامین ایاز وایي تدارکاتي سیستم د ستونزو د هواري لپاره لوړاندې د میکس پرختنې پام کې نیولې دي.
مخکې مخکې ور باندې کار شروع کړی دا تر اوسه مونږه پیشرفت لرو او پرمختګ ته دغه سفارښتنه چې حکومت وړاندیزونه چې میک ادارې مونږ ته کړی دا مونږ دې باندې کې لاسره ورنې لرو او ټول توای چې مونږ همیشه ځواب یون کیو ټول ته او په وخت کې دوی ته ان شاء الله چې خپل ځوابونه ورکو.
د افغانستان دولتي دسکا کې فساد تل یو جدي ستونزه ګڼل کیږي چې په ملي او نړیواله کچه پرې نیوکه شوې دي. په داسې حال کې چې د حل لپاره د حکومتي چارواکو په ځانګړي توګه د افغانستان ولسمشر لخوا ژمنې ترسره شوي، خو منتقدین وایي چې دا ستونزه لا هم پر خپل ځای پرتې دي.
و موردل چې میک وایي د تدارکاتو اداره له فساد سره مخامخ ده. اداري فساد، کمزوري حکومت ولي او د غراز بیکاری د افغان حکومت هغه کمزوري دي چې تل ورته نړیوال غوتنيسي. د غراز په غزنی کې یو شمیر کارګران وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامل ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي.
د غزنی ښار په پرخیت څلور لارې کې سره مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هر تیریدونکي کسته د تمسترګې وراړوي. مزمل هم د دغه کارګرو له ډلې دی. دی وایي اته نفر عیال ورپسې دی. له ورځو ورځو دغه څلور لارې ته راځي چې یو څوک یې کار ته بوزي خو کار نه ورپیدا کیږي.
تیو سړی چې موړ وي خو خپل کور کینی چې وګای وي متات کی غل کی ار لو بک ار مشکلات جوړی وي. دا وز خپل داسې ما د ارس ز خپل مخ مخ یم، یعنی ارس ته زراجم مجبور یو سره کم ته وک نو مخ خپل مرګ بوم دی راضی یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې خپل نیستي او د کار لنشتوالي سر ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې پلسکونه نور ځوانان هم لورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي د بیروزګارۍ له امله ډیری ځوانان د وسلوالو لیکو ته ځي. اتیکولا وایي تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړې خو بیا هم کار نه ور پیدا کیږي. دی وایي هر ورځ یاد څلور لارې ته د کار په مخه راځي خو ناهیلی بیرته کور ته ستنیږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ته حرکت کوي. د دولت مخالفینو سره ودري چاره نشته، د دولت مخالفینو سره غنیمت باندې ودري.
اتیکولا وایي داسې کسان هم دلته شته چې کارګر په یو نس ډوډۍ کار ته بیایي او کورنۍ یې وژې ناستې وي.
نفر غلا وای په یو نیم سل روپۍ دی بیا چنې آخر راته ووی د غرمې په مړۍ دی بیا نو زه به د خپل ځان د غرمې په مړۍ وچلوم، زه به د فامیل ته چی وړم. مجبور یم یا به تپله لاندې ناست وم، یا به لاس په غلا باندې اچوم، یا به یې دولت مخالفینو سره ودرم، بله خو مې چاره نشته.
د څوارلس اولادونو پلار حاجي موین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی له خوږیانیو ولسوالیو څخه هر ورځ د مزدورۍ په مخه دغه څلور لارې ته راځي. حاجي موین له دولته غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې خلک له بیکارۍ څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پورې نه کړي.
داس خلک دي چې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفر عیال یم، دا څوارلس نفر عیال ته غلا نسم کولی، بل کار نسم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي، یو غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړوونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
اقتصادي مشکلات دي، نبود دي، صنعتي تعقل دغه باعث دي ویل چې په غلکونو کښې خلک زیات شي او کار پیدا نه شي. موږ داسې کوم پروګرام نه لرو چې موږ یعنې مستقیمن څوک په کار وګمارو.
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي وزګار او بې وزلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو نړیوالو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
امنیت شورا د ټولو غړیو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره دې ټولې شخړې په نړۍ کې ودرېږي شي. له جګړه مارو څخه د دې اوربند غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هېوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف کوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشري کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د مارچ د درویشتمې نېټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کورونا ویروس سره یې د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحده ایالاتونو په خپلې اعلامیې کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کرونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
آزادي رادیو. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لکتر لګه 1900 موزرو چلندونو په لاړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لوی سرغړونې بللې. په دې راپور کې ویل شوي چې میلیونونه نجونې په دې خاطر ترې تم کیږي او وژل کیږي چې ولې نجونې پیدا شوي. اسمت ساروان په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 موزر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول تر نجلۍ هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چارې بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کیږي چې سږ کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یو ورځ تر 300 کلونو 3 دیرش زره نجونې په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې کمشنر شبنم صالحی وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د نجونو ودول کم شوي دي. دا وایي په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر 2 اویا ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډیر شمیر دی او باور لري چې د ډیرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوي له خپلو حقونو خبر نه دی او شکایت یې نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د نفوس اداره وایي په یو شمېر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته په نجلۍ ترجیح ورکول کیږي، او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 1.3 میلیونه نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډیر نازوي، او د غراس په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډیر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټری په توګه کار کړی او اوس د لندن په یو روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کیږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کیږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې، هندوستان او پاکستان او بنګلاديش او سریلانکا، دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې ښځو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کیږي او په کم نظر باندې ورته کتل کیږي.
د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدامونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
ستاسو له پیغامونو
کوچنی خبره کوم. د زابل ولایت کې چې د خلکو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي، هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 او 1000 روپۍ اخلي، والي ته چې وایي والي وایي دا منیت ته کې کړی، دا منیت خو سره کوم د ته کې کړی، د دې روډ پوسټ چې روډ ته خالي نه سره شوی کېدای، یا دا غلا ده کنه د غلا هغه کوم د مجاهدین په وخت کې دا چې مونږ شروع سوای د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نه ورته کیږي کدا کارونه کیږي. دا سخت ډیر پیسې اخلي، دا د چشته کوم محصول ده چشته کوسنه.
زما مرکز سره د مغرد ورسالي وڅېدم سره موږ په دا مشکل کې د اصل سره مخکې دولت نو سره وعده کړی یو سړک، یو سړک تر سمو په خووی او بلان د برق وعده را سره کړی چې موږ ته برق راوړو، تر اوسه پرې نه مو سړک څنګه کړی دی نه هم برق تر کړی دی. موږ ډیر مشکلات نه دی، از ما ځل د سربلوډ مقامات ورته دا از موږ سړک غوښمې وخره او برق راکې خلک ډیر په مشکل کې. والسلام.
زوی فتلا دل در انمن ولایت سماج نیولی دی زمز دا ویزی وهلی دی په ایران په کنسولګری کې مو ویزی وهدی وی نو خو بیا دا کرنتین په خاطر باندې چې دا ما درو تړسولې کنسولګری او مرزونه بیا موږ هغه ورځوار نو په ویزی په چوار ول ساتې ویزی تر وخت یې دی نور پیسې در کول کیږي نو ویزه نو خو ول چې ولې نو بیا باید ویزه راکې یا به پیسې راکې نو چې دې کې موږ ګناره نن موږ څه ځان سره وړي سای سره پر چې څه کنسولګری باندې کړل تر هغه وخت به موږ یې در تر وخت یې رسول نو تاسو څنګه مو یو دا غوښتنه ده چې زه زموږ راوړ پر مسؤلینو پر دې مننه سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اتنی می بجې شوې اوس هم لند خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې د القاعده سیمایز شبکې له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې دي د هغې موافقې لمخې چې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوه طالبانو منلې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي د سپینې ماڼۍ ویان د رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دوی به مسکو ته سخت ځواب ورکړي بلخوا ټاکل شوې چې د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبه د همدې راپور د وضاحت په اړه د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره چې طالبانو ته انعامونه ورکول سوي د قانون جوړونکو یوې غونډې ته معلومات ورکړي د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې امله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دا خبره پرون تسنیم خبری آژانس وکړه او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د کندوز ولسی استازي د غلطه له مخابراتي شبکو غواړي چې خپل فعالیت 24 ساعته کړي دوی د شپې له خوا د شبکو بندیدو له سختو ستونزو سره مخ کړي د کندوز ولسی استازي او یو شمیر مدني فعالان وایي ک شبکې حاضر نه وي چې د شپې هم فعالیت وکړي نو د ورځې فعالیت دې هم ودروي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
د کندز ولایتي شورا په دغه ولایت کې ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکوي چې ډیر ژر په نوموړي ولایت کې د شپې له مخې خپل فعالیت بیرته پیل کړي کنه نو په دغه ولایت کې به د مخابراتي شبکو دفترونه وتړي د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي مخابراتي شبکو ته درې اونۍ مهلت ورکړی چې خپل شپنی فعالیت پیل کړي کنه نو په خبره یې د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کیږي
تقاضای جدی ما ایست که هر چی عاجل شبکه مخابراتی ولایت کندز 24 ساعته فعال
دی مخابراتی شبکو له چارواکو په جدي توګه غوښتنه کوو چې ډیر ژر په کندز کې خپل شپنی فعالیت پیل کړي او د خلکو غوښتنه ته درناوی وکړي پرته له دې موږ د ټولو مخابراتي شبکو دفترونه تړو او د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت اجازه نه ورکوو د کندز ډیری اوسیدونکي د ولایتي شورا له دې پریکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو وړاندې کولو ته هیڅ پاملرنه نه کوي د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سمیع الله او میرویس امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څلورو کلونو رئیس په کندوز ولایت کې مخابراتي شرکتونه چې خپل فعالیت د شپې د ماخام د شپږو نه بندوي ان تر سار څلورو پورې که دغه ستونزه حل نشي یا دوی ورته د حل لار نشي پیدا کوي نو باید بندې کړي نو بیا د ورځې هم ورته اړتیا نشته او موږ ورته ضرورت هم نه لرو
کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو فعالیت له شپې له خوا نه نشته یعنې د شپې له خوا نه بیخي قطع کیږي چې دغه موږ ډېر ستونزې سره مخامخ کړي که دوی د شپې له خوا نه نشي کولای چې خپل فعالیت بیرته فعال کړي نو د ورځې خوانه هم دغه بنش چې منګه بیخي بیغمه شو
د کندز یو شمیر مدني فعالان بیا په دې برخه کې د نوموړي ولایت د سیمیزو چارواکو ناسم مدیریت ته د انتقاد ګوته نیسي. یو تن مدني فعال عبدالله سایل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
قندس کې د نورو ناخوالو، ستونزو، جګړو ترڅنګ د شپې د خوا د مخابراتي شبکو قطع کېده دا تر ټولو قندزیانو ته ستر اندېښنه ده. د ولایتي شورا دغه اقدام ستایم او ملاتړ یې کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې شبکې باید زر تر زره یا د شپې د خوا خلاص شي یا د ورځې نه د ورځې موږ ته تېر یو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د سیمه ییزو چارواکو او دغه شان د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نظر هم راواخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. له دې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې مخابراتي شبکې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله په دغه ولایت کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د کندز ولایتي شورا په داسې حال کې په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګندوي چې دا ستونزه نوایوالی نه لري او له څه باندې څلور کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي، خو خلک وایي هیله من دي چې دا ځل دا ستونزه جدي ونیول شي او ورته رسېدنه وشي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسوم، بیا هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینه کې د خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو ک علمي اړه په دې اړه غږیږو نو فساد څه توای؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته، بشریت ته، د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقی چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې ثابتېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کود جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شایان دی فساد سکم دی اغا رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوڑا ائتلافون په برابر دی یو صحیح نظام که او داس نور ناخوالی دی چه هغا دی خپل حدودونه تجاوز دی ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د زقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بینه یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې. له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی اقتصاد لري ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندې سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله بند سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالی مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین درسره ویلی سم چې
خلق خوی دی میستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گره تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زن بانی تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی نو دغه دغه فساد جرده او ریخی و چیگی او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تصویر عکس او انزور په لیدلو سره کومي خاطرې درې یادېږي؟
د عکسونو البوم تلار شو نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو د خپل دوستانو سره د ملګرو سره د کورنۍ سره هغې ته موړي. عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي.
په افغانستان کې د کمرې او انزور په تاریخ خبر یاست.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ هلته په یو چوکۍ کې ناست و د یو هندۍ عکاس له خوا نه هغه عکس واخیستل شو.
د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی کپټولو آینو کې د تصویر دی.
اوله عکس څخه په رسمي توګه څه وخت کار واخیستل شو؟
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ بیا د وزرا دربار
استاد مخ تصویر چې آینکه پاتې و استاد مخ تصویر چې آینکه پاتې و
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
هر تصویر دې سوازم
تصویر، انځور، عکس او کمره غڅدی چې له پیدایښت څخه بیا د ژوند تر پایه خوږې او ترخې خاطرې، ښې او بدې شېبې، خندا او ژړا، خوښي او غم، ماشومتوب، ځواني او زړښت، دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پاڼو کې درجوي. ځینې پخواني انځورونه مو ژړوي او یو شمېر بیا خوښي رابخي. هغو وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بېغمي، ډاډ او سکون وو. انځور یا عکس یوازې د یادګار لپاره نه اخیستل کېږي، بلکې د مهمو اسنادو د ترلاسه کولو او د ځینو خبري مسایلو لپاره هم د عکس اخیستل حتمي خبره ده. دا چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د چا عکس واخیستل شو او لومړنی عکاس څوک وو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهنیار عبدالقهار جواد څخه مو پوښتلی دي.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و، د یو هندۍ عکاس لخوا نه هغه عکس واخیستل سو چې اولین عکس د افغانان لخوا نه هماغه پادشاه عکس و چې واخیستل شو په 1893 کال و. اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع کړه، سره له دې چې پادشاه و په ارګ خپله عکاسي صندوق چې و هغه راوړل، بیا خپله شروع او خپل عکس هم په اول ځل د سراج الاخبار په روزنامه کې هغه چاپ کړه. بیا ورپسې محمود طرزي ډېر هله ځل ورکړه چې د ترکیانو لخوا نه دا په دارالسلطنه مطبعه کې د انځور او عکس نیول رایج کړي.
استاد جواد زیاته کړه چې عکس اخیستل یو هنري، ذوقي او شوقي کار دی، ځکه خو ډیر کسان غواړي چې خپل اصلي مسلک سره یو ښه عکاس هم اوسي. نوموړی د کمرو او عکسونو د ډولونو پاکله هم وایي.
کمرې ډیر په عادي او ابتدایي شکل درلوده، خو ډیر غټ و. بیا چې د شلم پیړۍ شروع سوه، بیا ډیجیټل نه و هغه وخت هم، خو بیا رول فلمونه شروع سوه چې دغه هم چې و سپین او تور و، ورپسې ډیجیټل ایرا شروع دی. خو د کمرې پکسل ډیر مهم دی چې څونه هغه کمرا په وضاحت او په ښه توګه عکس اخیستلی سي او څونه حافظه پکې سته هغه باندې خبرې دي. هنري عکسونه دی چې د خپل برخو کې ویشل کیږي چې یادګاري دي، چې دا هنري ارخونه پکې سته، لکه د سالګیری، لکه د مراسم د واده او د نورو ځایونو اس تفریحي عکسونه چې دی خلک نیسي، دا یادګاري یا تفریحي اړخ لري. او د خبرې سي دا ډیر مهم عکس هماغه عکس دی چې لس کاله بعد، شل کاله بعد شواهد د هماغه عمل چې تاسو ترسره کړی یا لیدلی یا واقع سوی هغه تاته وښایي او د تاریخي بڼه ولري.
د مرکزی سایه د مسول کسانو په وینا رسمي اسناد هغه وخت په پوره توګه د منلو وړ شول چې عکس پکې درج شو. د یادیداری ویاند روینا شعبی وایي چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې عکس په تذکره کې بند شو او هماغه وخت انځور یا عکس خپل ارزښت زیات کړ.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار او روستا لحاقینا نور خلق تا هم کم کم شروع شوید چه اکسونا په تذکره بند شی. تاسو تذکره یا پاسپورت یا هر سند که ده تاسو اکس موجودیت نلری، تاسو په هر اداره مراجعه کوی یا کارتا یا سفرتا یا هر موضوع چه ده، حاقه کس چرا قم باید او پیگی چه دا ده تاسو موجودیت ده. مهم او اساسی شیک داخی چه تاسو امدا نفرده فریاسته اما عکس ده، اما فوتو ده چه امدا شیخی چه پرویت به دی عکس بانده ده تا سویاسته ده تا سو موجودیت ده که نده.
دلغمان اوسیدون که تورپیکی وایی چه دی انزور اخستلو لپاره با مو خکول جامعه اخستلی سنگار با مو کوا، بیا با مو یو خکول منظره تاکله چه عکس ده مو نور خکولا هم ورزیت تکری. نوموړی زیاته کړه چې د دې خوښیږي چې خپل عکس قاب کړي، بیا د خوب په خونه کې بند کړي.
خو ورځ تر بلې چې ټکنالوژي پیشرفت کړه او ټولنه پرمختګ په لور روانه ده، نو د عکس اخیستلو لپاره بیلابیل وسایل هم ایجاد شوي دي، نو دا د دې سبب شوی ده چې د عکس اخیستلو دغه دود هم عام شي. منجونې هم عکسونه واخلي، نارینهګان او ځوانان هلکان هم عکسونه واخلي. نو ډیری خلک هڅه کوي چې په بیلابیل طبي منظرو کې یا مثلا ښایسته ښکلو ځایونو کې، بېنظیر ځایونو کې عکسونه واخلي. نو زه شخصا هم عکسونه چخلم، نو معمولا می موبایل کی بی او کزینه می بیادر خوښ شین او غا چاپم او قوامه بی می د خوب خونه کی یا په نور خونه کی زړم.
د ټولنیزو شبکو پر اتاک سره د کمرې، عکس او عکاسی بازار هم ګرم شو. په دې ورسته کې ډیر خلک په تیر بیا ځوانان هڅه کوي چې په خپل زینو کې خایسته عکسونه واخلي، بیا په فیسبوک، وایبر، واتس اپ او داسې نورو کې کیک دي. دوی د انزور اخستلو لپاره بیلابیل پرمختللي موبایلونه او ډیجیټل کیمرې کاروي. خو د لغمان اوسیدونکی قاري نجیب وایي کله چې ده د لومړي ځل لپاره عکس اخیسته، نو هغه صندوقي کیمرې وې چې تور او سپین عکس به یې اخیسته. بیا به کله عکس سم راغلی و کله به دومره خیره وو چې د پیژندلو به نه وو.
په خو خود سه وو چې دغه پیشرفته کیمرې نه ولې او هغه صندوقي کیمرې ولې چې د سی پی ولرګي به لګیدلې وي، نو کله به د چا کې سیسټم نو هغه فنکار به دغه لاس په دې لسونی کې د سر رانه نه سه. زما خپل خیادی کې چې کله ماشوم ما او د تذکیرې لپاره میاکس ک نو زی چې هر څه مستقیم و درن ځان لپاره کله به چې د صندوق ته ورغه او لاس په لسونی کې ورک، نو ما به د فکر کو چې یا سر یا وچله یا مثال پوزو استرګران راکښکې ما بزانه سه خوراو. نو هغه به چې هغه به ما ته ویل چې یار ته د سم په خوا کېګه او د سم مستقیم و درګه تاسو زمون کار نشه ټول کار پم دی لسونی پم دی صندوق او دیاکس کېده. نو بل اخر هغه عکس به بیا وخصل شو. ډیر خامیان هم دا ویل چې یو خو باکس خیره راته او بل چې سو نظر به دیاکس په کار او په هغه وخت به در تاکس نه درکو. ځین وخت به داسې هم راتل چې مثال نن به در تاکس واسه بیا برته پرزه درکړته به ویل چې دون وخت پس ریشه. نو چې کله براغل دوه ورځې درې ورځې ټال ټیل ماټیل کې بیا چې کله براور رسید هغه به کله پاک شوی واکس کله بنو پاک شوی بیا برته دوباره لسره نه وای وخت درکو. دغه یو نو ستونزې او مشکلات ول چې په خاني د صندوقو کیمرو کې لیدل کېدل.
عکس یو لغو شیانو څخه دی چې تیرې خاطرې، تیر یادونه او تیرې افسانې دیار وګړي په زړه او ذهن کې بیا بیا تازه کوي. د وردګو اوسنکی مجید وایي چې د پخوانیو عکسونو په لیدلو سره مو کې چیرې په څیره کې مثبت تغییر راغلی وي نو خوشاله کیږو، خو که مړاوي شوي یو نو روښانه خبره ده چې خوابدي کیږو. هغه انځور ته ځکه ارزښت ورکوي چې وایي تیر ژوند یې ایرېدلو ته نه پرېږدي.
کمرا خو که اوس موږ په اوس وخت کې فکر ورته وکړو، وقان هم چې یو د هغو څیزونو څخه ده یا د هغو حالاتو څخه ده چې موږ ډیر نږدې کوي یو بل ته. او عکس هم همداشان، موږ که چېرته عکسونو ته لاړ شو یا هم د عکسونو البوم ته لاړ شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره، د هغه تیرو یادونو سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپلو دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته به وړي. تیر هغه خاطرات به موږ ته را ژوندي کوي چې ډیری وخت زموږ د ذهن څخه وتلي وي، خو د هغه عکس په لیدو هغه بیرته یو نوې بڼه اخلي او موږ ته به ډیر جالب هم ښکارېږي بعضې وخت. او ډیر داسې خاطرات هم دي چې د عکسو په لیدلو سره سړی ته هغه درد ورکوي چې په هغه وخت کې چې تا هغه عکس اخیستی وي، د هغه عکس په اخیستلو په وخت کې، یعنی تا غوښتي وي چې دا درد زه وساتم یو وخت کې چې زه د هغې په لیدو سره وکولای شم هغه تیر ژوند زه خپلو سترګو ته راولم، خپل یاد ته یې راولم چې په ما باندې څه تیر شوي دي. زه یوه وړوکې خاطره د خپل ژوند تاسو ته غواړم ووایم. په هغې وخت کې د ما خپل عکسونه دي چې زه نوی کابل ښار ته راغلی وم او د کابل ښار د اوس بڼې سه ډېر تغییر درلودله. اوس چې زه هغه عکس ګورم او زما هغه ژوند ګورم او اوس حالت ته او د کابل د اوس جم و جوش د هغې زه وخت سره پرتله کوم، وقن هم چې څو کاله وړاندې بیرته هغه شاته وړي او د خپل ژوند هغه کیسې راته یادیږي چې په هغې وخت کې وقن هم ماته به ډېره دردونکې وي چې زه ورسره مخامخ وم. خو په ټوله کې زما په اند عکس تیرې نړۍ ته بیول دي، تیر ژوند ته یو ځل سر ورښکاره کول دي. عکسونه تیر یادونه او تیرې افسانې دي.
قدر منو دوستانو، په دې هیله چې په افغانستان کې کمره، عکس او عکاسي د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وشي کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی لاخوں میں قتلے تسم ندی Thank you.
کد خدا بولم توبه میدا زد کد خدا بولم توبه میدا زد کد خدا بولم توبه میدا زین قصه ستا جا بنیا دم ند لاخم قتل در تسم دی لاخم قتل در تسم دی چماوینی مسکا کری خکولی چماوینی مسکا کری خکولی چماوینی مسکا کری زبلے ونے